د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مرنه د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه له همدې شی به پیل شوې. نن پنځشنبه د 1499 کال د غبرګولی اجازه دوهم ده چې د 2019 میلادي کال د می له دروشتمې سره برابر ده او د روژې هم نن 13 ده. نوریا سنوری مودالوم له نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس امریکای سناتوران چې پرونی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې او موافقه ده کله ترلاسه کیدی شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. تمد چې شانګهای د همکارۍ سازمان په 13 مسر مشیز کې د یو شمیر نور موضوعاتو ته څنګه د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبري وشي. د غور سیمه چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړیدو خطر خورا زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي جرګې مشر ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړ چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټیدو هڅه کوي. خبرونو تفصیل. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ او د سازمان په 13 مسر مشریز کې د یو شمیر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبري وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان او ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سر مشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړیدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو ورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسیدلې دي. د اریاپور په وینا د دې لرغونی منار استنادي دیوالونه له منځه تللې دي. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند هرې رود له مس سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. جام منار په نوي ډیلي کې تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خټینو تر ټولو ستر منار دی. د خښتو اوبخې تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال جام راتلونکي اونۍ د پنځشنبه پورې پیل شي او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبې به د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي جرګې مشر ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړ چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټیدو هڅه کوي. نانسي پلوسي پرونده په استازي جرګه کې د ډیموکراتانو له یوې غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د متحده ایالاتونو د ولسمشر په ګډون او موږ باور لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قضیې په پټولو کې لاس لري. د دې په ځواب کې ولسمشر ترامپ پرون خبري غونډې ته وویل
I think most of you would agree to this. I'm the most
زما په فکر ستاسو اکثریت بل دې سره موافق کو چې زه تر ټولو ډیر سپیشلی ولسمشر یم. ښایي د هیواد په تاریخ کې ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې دی څه نه پټوي او دی بل ډیموکراتانو سره پر نورو موضوعاتو کې همکاري ونه کړي تر څو چې د په برخه کې دغه خیالي تحقیقات پای ته نه ورسېدلي. تر دې مخکې پرون ولسمشر ترامپ له میرمن پلوسي او یو شمېر نورو ډیموکراتانو سره د یو شمېر بنیادي شیانو په برخه کې غونډه لغوه کړه. د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي او د دې تړون او یو مکلیزه به ولمانځل شي. د دې نیټې اعلان د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وکړ او ویل چې دا غونډه یو فرصت دی چې پکې اوسني امنیتي ګواښونه وڅېړل شي، پر ناتو پانګونه ادامه پیدا کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې څرنګه دا تړون په راتلونکو کلونو کې هم د ثبات د یو ستون په شکل پاتېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه لندن د ناتو د لومړي مرکزي ادارې کور دی او دې ته مناسب دی چې هلته د ناتو تړون او یو مکلیزه ولمانځي. برېټانیا او یولس نورو هیوادونو د ناتو تړون په 1949 کال کې تاسیس کړل. دې تړون مرکز اوس د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې دی او 9 غړي لري. د ایتالیا په توسکانیا ایالت کې د یو سرویس د چپه کېدو له امله یوه روسۍ مېرمن وژل شوې او 19 تنه نور ګرځندویان ټپیان شوي دي. ایتالیا په پلازمېنه روم کې د روسیې سفارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې یو پلاوی سینا ښار ته چې هلته دا پېښه رامنځته شوې ده د څېړنې لپاره استولی. د روسیې د سفارت په وینا وژل شوې روسۍ د ګرځندویانو لارښوده یو 40 کلنه ښځه ده. په اعلامیه کې راغلي چې په ټپیانو کې دوه امریکایان شامل دي. د ارمنستان بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې ارمنیان هم ژوبل شوي. ایټالوي رسنۍ څرګندوي چې دو منزله سرویس د فلورنس سینا پر لویه لاره له سړک پورې وتی او چپه شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. امریکایي سناتوران چې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نهایي هدف چې د سولې یوه موافقه ده کله ترلاسه کیدای شي. له بلې خوا تمه ده جان وکر چې په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کال بند وروسته نن له زندانه خوشې شي. تغراز د هلمند په مرکزی او امن ولسوالیو کې بیا د ناامنیو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. علت څه دی؟
بل علت مور دی چې هلته سوله روانه ده، چې کم طرف زور سي، قوت زیات سي، چې د سولې خبرې روان دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یو شمیر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران برید ونه کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. امریکایي سناتورانو چې پرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې نهایي هدف چې د سولې یوه موافقه ده کله ترلاسه کیدای شي. دا خبره جمهوري غوښتونکو سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچ پرون خبره لاندې ته وکړه. نوموړی وایي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ترلاسه کیدای شي. ښاغلی رچ دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د تړلو دروازو تر شا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې ډیموکرات سناتور او د دې کمیټې غړي باب مندز ویلي چې د امریکا خلک له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او دې هدف ته رسیدل ډیر مهم دي. منند دغه راز وویل چې د سولې ته د رسیدو په دې برخه کې د ښاغلي خلیل زاد د خوشبینی په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د اندیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور تاد یانګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ څخه د زیات شفافیت غوښتونکی شو. لکه چې خلیل زاد دغه دنده سپارل شوې، تر اوسه له طالبانو له استازو سره شپږ ځلې خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی د لومړي ځل لپاره له امریکایي قانون جوړونکو سره په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي. په قطر کې د شپږم ځل خبرو تر پای ته رسېدو وروسته دواړو لورو بیا هم د پرمختګونو ویلي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه ترسره کیږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کېدل چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا د حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه مسایل دي چې تر اوسه ښاغلي خلیل زاد د طالبانو له استازو سره په غونډو کې پرې خبرې کړې دي. په افغانستان کې هم د امریکا جګړه اتلسم کال ته غځېدلې ده. د دې جګړې په ترڅ کې تر اوسه پورې له 2300 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي او پر دې جګړې هم میلیارډونو ډالر لګول شوي. په اوس وخت کې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14,000 تنه ده. دغه راز د امریکا د استخباراتو چارواکو تل دا خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت ډیر نازک دی او کیدلی شي چې د دې هیواد خاوره یو ځل بیا د ترورستانو په پناه ځای بدله شي. بیا هم له موضوع لري نه ځو. تمه ده چې امریکایي طالب له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشي جان وکر لاندې طالبانو د رژیم د نسکورېدو پر مهال په افغانستان کې ونیول شو او بیا د امریکا په متحدو ایالتونو کې محکمې د تروریزم په جرم محکوم کړ. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
جان واکر لینډ د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرۍ د برید پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو. هغه وخت چې د طالبانو سره وو پر ځان د عبدالحمید نوم ایښی وو. جان واکر لینډ بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو. دی په متحده ایالاتونو کې د امریکایي طالب په نوم مشهور دی. په 2002 کال کې محکمې د ترهګرۍ په جرم په 40 کاله بند محکوم کړ. لینډ د انډیانا ایالت په تیرهوټ زندان کې بندي شو. پرون چې کله محکمې د ده د خوشي کېدو اعلان وکړ، موري میریلین واکر د محکمې د ودانۍ د باندې په ژړغوني ژغ وویل:
وی لوف جان ویری مچ اند وانت واټ از بیسټ فور هیم.
جان پر موږ ګران دی، ډیر ګران دی، او څه چې د هغه په خیر کې وي د هغه تمه لرو. د نن ورځې پریکړه به دته یو فرصت ورکړي چې بیرته هغه ژوند ته ستون شي چې خلکو ته څه وکړي او د خلکو لپاره څه وکړي. لینډ د 2000 کال په نومبر کې پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه بیا افغانستان ته اوښتی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. جان واکر لینډ 10 کاله او 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. دای به راتلونکي 3 کاله تر څارنې لاندې وي. د انټرنیټ وسایل به کتل کیشي، یوازې به په انګلیسي ژبه له انټرنیټه کار اخلي. دی نشي کولی چې د افراطي ډلو مواد وګوري، بل پاسپورټ واخلي یا د امریکا له متحده ایالاتونو ووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بخښ شو.
نېشنل انټرست خبرونه په دې عنوان د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د پاکستان دوه مخې توپ په افغانستان کې د امریکا د بایللو لامل سو. د خبرونه په وینا په تیر 10 کلونو کې امریکا په ناسم محاسبې سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې چارې پاکستان ته وسپارلې او دغه هیواد د امریکا او افغانستان پر ضد نیابتي جګړه پر مخ یوړه. په مقاله کې راغلي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې ستراتیژي ځکه د بریالي کېدو وړ نه و چې پاکستان افغانستان ته د امریکایي اکمالاتو لاره اداره کوله. نېشنل انټرست همداراز لیکلي چې د دغو لارو پر ځینو برخو د پاکستان نیابتي ځواکونو یعنی طالبانو حضور درلود او د دې ډلې تمویلونکي ادارې د روزنې مرکزونه او پناه ځایونه په پاکستان کې وو. لیکوال همداراز لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان اهداف د هغو په نسبت چې په امریکا کې تصور کیږي تل په تضاد کې وو. خبرونه دې ته پام کړی چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې امریکا سره مرسته و نه کړه، بلکې له پیل راهیسې د طالبانو په ملاتړ سره د واشنگتن د ګټو پر وړاندې عمل کړی دی. د خبرونه په څیړنه پاکستان په افغانستان کې د جګړې د اوږدوالي او د زرګونو امریکایانو او افغانانو د وژل کېدو مسؤل دی. نېشنل انټرست په پای کې لیکلي چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژیکي چې په نتیجه کې پاکستان تر فشار لاندې راغی، باید پکښې د مسؤلیتونو تغییر هم سوی وای او د اړتیا په صورت کې د امریکا له دښمنانو سره د ستراتیژیکو اړیکو پرې کول هم په نظر کې نیول سوی وای. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو له پرمختګونو سره سره د نجونو پر ښوونځیو حملې زیاتې کړې دي. مقاله په فرا ولایت کې د شوونی رئیس محمد صدیق حلیمی ته د طالبانو د قومندانانو هغه تهدیدونو ته اشاره کړې چې د ازموینو یو څه موده مخکې ورته کړی وو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي حلیمی له قوله لیکلي چې وایي ورته وویل سول چې د نجونو ښوونځي کې ټول نارینه ښوونکي له دندې ګوښه کړي. مقاله لیکي چې حکومت دا خبره ومنله ځکه نه یې غوښتل سخت دریدو ته پلمه په لاس ورکړي چې د نجونو ښوونځي وتړي، خو دا ښوونځي خوندي پاتې نه سول. مقاله لیکي چې وسلوالو موټر سایکل سپرو دوه شپې پرله پسې په فرا ولایت کې د نجونو دوو ښوونځیو ته اور ورته کړ. دواړه ښوونځي زیانمن سول او په نتیجه کې یې 1100 نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د نیویورک ټایمز مقاله د پولیسو د یوه ویاند له قوله لیکي چې په تیرو څو میاشتو کې په فرا ولایت کې د نجونو پر څلورو ښوونځیو حملې شوې دي. د مقالې په وینا په دې سربیره چې د نجونو پر ښوونځیو له حملو وروسته ښوونکي زده کوونکي او د هغوی کورنۍ ټول بیرېدلی دي، د خلکو دا اندېښنه هم زیاته سوې ده چې یو ځل بیا طالبان واک ته ونه رسېږي، په داسې حال کې چې امریکا له دې ډلې سره د سولې مذاکرات کوي. مقاله اشاره کوي چې اوس مهال په افغانستان کې 3.6 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي او 1 میلیون پوهنتونو ته ځي، خو په تیرو څو میاشتو کې د امنیتي ستونزو له کبله تر 400 زیات ښوونځي د هلکانو او نجونو پر مخ تړل شوي دي.
ازادي راډیو اورېده سهار وو بجو شپارس دقیقې دي. هلمند چې یو ناامنه ولایت بلکې په مرکزی او نسبتا امن ولسوالیو کې بیا ناامنه زور اخستی. د ناوې نادلی او ګرشک ولسوالیو اوسیدونکو وایي په هغو سیمو کې چې حکومت له طالبانو په وروستیو کې نیولې پر امنیتي پوستو او کمربندونو بریدونه کیږي چې د خلکو عادي ژوند او کاروبار له ستونزو سره مخامخ کړی دی. سیمه ایز چارواکي هم مني چې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر شوي دي، خو قومي مشران او سپینګری وایي د امنیتي ځواکونو رهبري کمزوري ده او نشي کولای روان ناسم حالت سم رهبري کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
د لشکرګاه پر شاوخوا د پروتو مرکزي او امن ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو او د افغان ځواکونو پر پوستو یو واري بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخیستی دی. د ندالی ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په غسیمو کې پر پوستو او امنیتي کمربندونو بریدونه ډیر سوي دي چې حکومتي سرتیرو په روان میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. د ندالی اوسیدونکي عبدالله وایي دوی څلور میاشتې کېږي چې د لوی مند سیمې ته کډه سوي دي، خو د تازه پیل سو بریدونو له امله اندېښمن دي.
که څه هم په ندالی کې پولیس راغلی دي او دغه پوستې نیولې دي، پوستې ځایونه لري، خو بیا هم امن سم نه دی. چریکی عملی کیږي د سپی د شپې د خواز خبر پوسټو باندې بریدونه کیږي، پر کمربندو باندې حمله کیږي، خلک په دغه کې په تشویش کې دي. هغه ځایونه چې دوی د خپل په ژوند لپاره ښه سہولت لري، سہولت په کارو باندې پیل نه کوي، زراعتیم زکو ته زړه نه شکی، ځایونه نه دي جوړ کړي. موږ په کاروبار باندې نه پوهیږو، آریان څوک کاروبار مو پرمختګ په دې خطر باندې نه کوي چې موږ نامنی په ذهن کې راګرځي.
دغه سیمه د 2015 میلادي کال په پیل کې د وسلوالو طالبانو د سختو او خونړیو بریدونو وروسته سکوت شوه چې د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان ځواکونو د میوند 03 عملیاتو په ترڅ کې بیرته ونیول شوه. د هلمند امنیه کمانډان د دې تازه پیل سو بریدونو په اړه چې کله کله په کې د افغان ځواکونو ځینې پوستي هم سکوت کوي وایي سیمشنی سوي دي، ځکه نو وسلوال کولای سي چې د ګڼو سیمونو فیست په دې پر امنیتي ځواکونو بریدونه له سره ونیسي. سمون مل حساب الدین هلمندی ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د هوا په تودیدلو سره د جګړې نوې فصل پیل کیږي، خو دوی امادګی لري او د طالبانو د بریدونو جواب کولای سي.
نو تلفات چې موږ لرو دوی هم دوه برابر تلفات لري، او یو بل علت یې دغه ساحه ده چې شنه سو ده، دغه علت د جنگ چې جنگ زور اخیستی دي، او بل علت د بور دی چې هلته سوله روانه ده چې کم طرف زور سي قوت زیات سي چې د سولې خبرې روان دي، یو ولایت هم دغه چې جنگ زیات سوی دی تلفات سي.
کومندار ول طالبان ته په تازه پیل سو نشته کې درنه تلفات هم اړول دي. وسلوالو طالبان هم د سي شمې په ورځ د هلمند په نادلي مارجې ګریشک او ګرمچور ولسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د یو شمېر بریدونو په ترڅ کې د درنې مرګ ژوبې داړولو ادعا وکړې چې حکومتي مسؤلین نه مني. که څه هم د افغان ځواکونو سره د مشورې او هوایي ملاتړ په برخه کې د امریکا په رهبرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت بهرني ځواکونو مرسته کوي، خو د هلمند په مرکزي ولسوالیو کې د جګړې د تودیدلو عوامل څه دي؟ د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د ټولنیز شوراګانو رئیسانو حاجي اتیکولا او حاجي شاخان راته وویل که د امنیتي ځواکونو رهبري منظم پلان او جنگي ستراتیژي ولري کولای سي د اوسنیو تازه پیل سو نامنیو د څپې مخه ونیسي.
تا طالبان که کمزوری سمی زوره ورسوی خونه یا که کچو یا غیه و خبره ده خدا ده پاره وکو مسئولیت سوک ده زن بولی نه که ده زنو بولی دستی و سوک بولیش ده غصما کور ده کسان پا ده که پا ده علمان که چیلا پیرسی او ده خوشی ده بل زمان مری ده کم ده غرط سلی زوی پکش مرسوی ده وزیر سب زوی پکش مرسوی ده ده والی سب زوی پکش مرسوی ده ده رئی سب زوی پکش مرسوی ده که ده درد دی وینه دا د پسل کې بنوي په ساده مشکل هلي لس په ساده به مشکل جوړي هغه لس په ساده خپل ولسون نه راوي
پولیس چې دی کچی دی واقعي دوی خپل د یو غرابري برابر یوته کوي زی پر زی د خپل د یو مشر خبره هومني پر هغه ترتیب باندې ولاړ شي نو بیا ان شاء الله دوه طلبات نه رسیږي
کته هم د هلمند ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي خو د اوړي د فصل سره د تازه پیلسو مسلسلو بریدونو له امله د افغان ځواکونو تلپات هم ډېر سوي دي چې د یوې سرچینې په حواله تازه د چهارشنبې په شپه د نادالي د لوی باغ مربوط د ملي پولیسو پر یو پوسته د طالبانو په برید کې د څلورو پولیسو وژل کېدلې بېلګه یادولی سو خو چارواکي وایي په هغه برید کې درې طالبان وژل سوي او دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د مهاجرت نړیوالې ادارې وایي په تیرو شپږ کلونو کې 3.5 میلیونه افغان کډوال بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په عین حال کې دا اداره وایي نږدې هم دومره نور په افغانستان کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي. عصمت څاروانی نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي په روان میلادي کال کې 115,000 افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته بیرته تللي دي. د ادارې په عین حال کې ویلي په هرو درو افغانانو کې یو تن په تیرو شپږو کلونو کې بې ځایه شوی دی. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د 4 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې څه باندې 11,000 ډلو د بې ځایه کېدو په اړه معلومات د 2018 په دسمبر کې ټول کړي او بشپړ کړي دي. د IOM د معلوماتو پر اساس له 2014 څخه 3,200,000 افغان مهاجر له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي، چې اکثریت یې یعنی په سلو کې 95 له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. په سلو کې 95 له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې افغانستان ته د بیرته تللیو کډوالو تر ټولو ډېر یعنی په سلو کې 15 په ننګرهار ولایت کې میشت شوي دي. په همدې شپږکلنه موده کې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو له لاسه په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ډېر بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونه تنه بې ځایه شوي دي.
ماشومان رابغاړه دي، دغه نشته، بترین نشته، شیشه نشته دی، ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو لوی 4 سړي کومک نه دی کړی.
ځینې نور بې ځایه شوي افغانان وایي
نوم یې رحمت الله دی، د چپې درې ولسوالۍ د لنډلان د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
ما نوم عبدالرحمن دی، د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دا کارونه موږ سره وشي.
جنگ له وجې رابېزه شوي و، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیات وکړي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې یوازې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ 1 میلیون افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمېر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران بریدونه کړي. په کانګرس کې د واکمن جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو ګڼو استازو هلې ځلې پیل کړي چې هغه قانون لغوه شي چې له مخې د امریکا ولسمشر ته اجازه ورکوي چې پر بل هیواد برید وکړي. احمد شبر نور تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ وروستۍ لانجه د دې باعث شوې دي چې په کانګرس کې یو شمېر ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د هغه قانون د لغوه کېدو شغ اوچت کړي چې له مخې یې د امریکا ولسمشرانو ته په تیرو 2 لسیزو کې په ټوله نړۍ کې د پوځي بریدونو اجازه ورکوله. د ډیموکرات ګوند استازی باربرا لی او د جمهوري غوښتونکو استازی توماس میسی د کانګرس له یو شمېر نورو غړیو سره پرون د ګډې خبرې غونډې پر مهال د پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا قانون په 2001 کال کې درې ورځې وروسته د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو چې پر نیویارک او واشنگتن وشول تصویب شو. د دې قانون له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د مسؤولانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د استازو جرګې یوه فرعي کمیټې د سیشن بی فورس په پوځي بودیجه کې یو بدلون ومانه چې په دې کې هم له پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس ګڼ غړي وایي چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته هغه وخت رارسېدلی دی چې کانګرس دا قانون لغوه کړي او پر ځای بل پلی کړي. د دې قانون مخالفان په کانګرس کې په دې نظر دي چې دا قانون ډېر پراخ دی او باید داسې توجیه نه شي چې له مخې یې له ایران سره جګړې ته لار هواره شي. د ایران او د امریکا د متحد ایالاتونو ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت او له نږدې یوې میاشتې را په دې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي او په ورته وخت کې په فارس خلیج کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تهران په ځواب کې ویلي دي چې بیرته به په لوړه کچه د یورانیمو غني کېدو ته مخه کړي.
یو ځل بیا په مخکړي د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته تمه ده چې د شانګهای د همکاریو د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی په 13 مصر مشري ځکه د یو شمېر نور موضوعات ترڅنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبري وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. د غور ولایت سیمه چارواکي وایي د جام لرغوني منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعات او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو رښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ولسمشر ډونالډ ترامپ تورن کړل چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د ډسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي او د دې تړون اوي.